پیغامونه اومنی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل ښه دوست او د افغانستان ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیښې د څېړنې په تړاو یې دغلته یو هیات استولی دی او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې د مطالبه ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیښې ته ځانګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وشل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روښانه څرګندېده چې هدف یې جنرال عبدالرازق و او امریکایي جنرال چې هملته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیښه خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز دا حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوله قبل وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له دفترم په یوې خبرې شوې بیانې کې دا برید غندل شوی او دا د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دا یې خندلې ده. د برتانیې یو جوګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
po higam de padaw ta rasidal asana kar naw da intikhabato la para da tayari bahir stunzmun aw za patira da tashaddud da pi khul kabala andikh man yum khuda afghanistan khalak kawlay shi par khpul la stara awdano wo biadi pa pam kida chi da afghanistan da ulis chirgi intikhabat la ghasni prat da afghanistan pati tulu dridir shulaytuno ki saba yani da talay da miyash ti pati wishtamani ta tar sara shi. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبې وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکې اونۍ جوړیږي د تلتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعهد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر د 23 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د رپورټونو له مخې نوموړی د سعودي په کنسلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي چارواکو دا ادعا رد کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیت الوتکه د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال-91 ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادار سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله غوزار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندویه ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو او د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال-91 الوتکو کار اخلي. دوستانو، خبرونه ملازاده یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خونړي وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غني وایي چې کندهار ته یې هیئت استولی دی او همدارنګه یې ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبریال صادق رښتینی سره تماس نیسو. دی چې پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي، دغلته د ولایت ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې ګډون کړی و. دی به د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړي او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کړي. د کندهار له پیښې وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوي قمندان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنه هم دراورو. که وختو د انتخاباتو په اړه به هم ځینې رپورټونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اورئ چې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړېدونکي مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غني تیر ماښام د کندهار له خونړۍ حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډېر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارډ په ډزو د کندهار امنیې قمندان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیښه کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیخې په اړه د سیولونو لپاره له کابله کندهار ته یو جګپوړی هیئت استولی. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډېر ژر عادي شي. ولسمشر غني تایید کړه چې امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلي غني په دې ویډیویي وینا کې چې تیر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنی چارو وزارت لوړ رتبه مسئولین او همدارنګ د افغانستان د کماندو زلاور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 440 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی که مرام کلبدین نام داشت از جمله محافظین والی ولایت قندهار بودن، شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یاناسیب عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنیع درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا داسې هغه مهال وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایی او د نړیوال ائتلاف یو قراردادی هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیه قمندان د وشل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې بې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده، تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او که دا راته ووایئ چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورستی معلومات دا دي چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړې، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اورېدونکو ته ورکړم چې تېره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والي زلمی ویسا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قمندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کمرمین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا د زون قمندان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومندو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره او خلکو یو ډول آرام شپه تیره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیت قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه له حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینې سب دا راته ووایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وئ، په ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څه هم په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیده دی؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتې دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې د طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډېر زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، ستاسو له یو رپورټ سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پرون د ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کېږي چې د کندهار والي زلمه ویسا چې پرون سخت ټپي شوی و د وراوختو ټپونو له کبله یې سا ورکړې، په رسمي توګه دا رپورټ لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي رپورټ کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوي جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مې په جنجال اخته کې، تر اوسه مې څوک یې راکښه ته ایستلي. عمر مې 9 کاله و درمه میاشته د خیر.
30 کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په منصور کلي کې زیږېدلی و، خو د ژوند ډېره برخه یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیره کړې وه. د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته قمندان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د قمندان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار ناامن سو او د طالبانو نفوذ تر کندهار ښار پورې ورسېد، قمندان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2011 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیت قمندان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د قمندانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکل شو. قمندان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راتلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو سره پیسې ډېر کسې پر نه ونه سپه. په کندهار کې موږ 15 کسه اویا کس ضابطان درلوده، په هغه کې 15 کسه کنداري ضابطان او افسران وو. اوس 2200 کسه زه د لسم او 12 فارغه ضابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوم برتمنۍ اوس څوک چګلنان دي، څوک فرناندی، څوک نومړی برتمنان دي، څوک دوم برتمنان دي. دا ګرده د مکتبو د پانتونو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوم کومکه دا و چارې ولسوالۍ ته زولاړم. دوی ته مې خپله پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې څره کم پنجوایي آرام کو، څنګه ژړی آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسانو معروف نور ولسوالۍ دی دې ته لبی کوی په څره کم چې ما خپل اصول ورته ول چې زه غواړم جنگ زنه غواړم چې بازار کوم ابنس کې وکم، زه جنگ نه غواړم د کلی په مابس کې.
پر کومندان رازق شاو خو 15 د شاملې وسبه چې لنیز دې ټول ژوندۍ وتلی وو، او یوازې په یو ځان وژن کې حمله کې سخت ټپې سو.
چاوتنې د 15 دیش ډیره باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر بم پټاو سوي دي داسې چې مخ ته موټر روان دي د بیټګټانو مینه ته ولې دي په کمین کې راګر سوي او انتحاري عملې را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي عملې را باندې سوي اوس دی ورسره دي سمه مس دا تصور کوم دا نه شته چې شو لکه یو عادي خبره چې تېر دي بتاثر هم نه را باندې کېږي جن باکم نه په کوم تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرزاق سره له دې چې د وسله والو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شنوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه چې قمندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسله والو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ، پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرشه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې شپږ زامن او لونې پاتې سوي. د پنجشنبه په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت قمندان په توګه وټاکي.
دوستانو، د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. د کندهار دا پیاوړی د امنیه قمندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دغه وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو دپاره ورځي دغه حادثې کېږي دی دپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو دپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه موثر دي دا واقعا د هدف دا دی چې انتخابات دغه کې په خلکو کې وارخطایي ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په هر صورت باید وشي. انتخابات که هر څومره ستونزمن وي هم څومره مشکلات ولري هغه مفید دی چې افغانستان خلک وي. ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بل ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځای پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواوو په لیکو کې او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېرو وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبان لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي او هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولی ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي خپل د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی هڅه وهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره چې دیږي عمره د چیلنجونو په مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چیلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدلې دي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکي څنګه یوازې جنرال رازق په نښه کړی، په داسې حال کې چې د نړیوالو قواوو عمومي قومندان هم هلته حاضر و؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف جنرال رازق و او همدارنګه د بین قواوو قومندان و، دوی دغسې ویل دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په کندهار کې یو مؤثر شخصیت و او د امنیت دپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوب باندې د حملې وزې د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځان ته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی د افغانستان کې البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په تیرو 5 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات ترسره شي.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په وروستي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اورېده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکي به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نه شي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1,400,000 کسانو ګڼ مېشتی غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3,340 مرکزونو یوازې 5,040 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالیه ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته په کتو امریکایي پالیسي جوړونکي یو ښه دلیل لري څو د ډیموکراتیکي حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخیستل شوې چې ویلي دي معمولي رای ورکونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه کنو په ورځ به دغه لوی لارې تړل شوي وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کیږي که څنګه؟
دقیقا شنبه په ورځ چې ټاکنې کیږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري ښایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجې شوې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډېر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیښه غندلې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم دا برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدراعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړی چارواکی وایي دا هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي دا تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جټ الوتکۍ د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف کړي دي. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه او کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایې چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایې بې باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونې تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1,000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سندې دي شوي او ممکن دوه ګونی چلن سوي بي.
آزادي رادیو امریکا او ځینو اروپایي هیوادونه وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکي مهم اقتصادي کانفرانس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ واورئ. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرې کړي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تلی د اتوشت منیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پایه را سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کو په پیل کې خو به تاسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه سره نه واچوي؟
د تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوې پیدا کیږي باید یو رسمي ادارې لخوا نه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده دغه لخوا نه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پرځن چې ثبت تولد شي هغه کولای شي له اغیزمنه صحي خدماتونه د مکتب او د درس تعلیم تربیت خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخوردار شي. هم شونه دولت کولای شي د دې لارې څخه دقیق ارقام پلاس راوړي د وګړو د دی مار په پاړه باندې.
ډاکټر صاحب راستي پوښتنه چې والدین څنګه کولای شي او له کوم ځای څخه د زیګون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیګون کارت ترلاسه کړي؟
دا ډېر مهم سوال دی. ټول والدین کولای شي خپل ماشومان په نږدې صحیح مراکزو کې کاغذ دولتي وي او که خصوصي سکتوري شخصي وي ټول صحیح مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرز العمل د وزارت صحتیه مې چې هغوی ماشومان ته د ثبتول کارت ورکړي. همچنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزي اداره ثبتول نفوس هم مکلفیت لري چې په خپلو دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي والدین کولی شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا 4000 ملا امامان اربابان او استادان او ملکان ټرین شوي دي تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. رجستر کتاب د کارت ثبتول هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کیږي هغوی ثبت کړي هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکیږي په ټول مرکزي ساحو کې یعنی درې کارت د هر ټپل لپاره ډکیږي. او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کیږي باید کارت ثبتول ورته واخلي په نږدې مرکزي ساحه کې یا اداره ثبتول نفوس په دفتر کې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. تر اوسه مهاله پورې څومره نوي زیږیدلي ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
موږ په الحال د 2015 سروې مطابق ټول ماشومان چې 15 کالونه کم دي د هغه نه 20% ماشومان د زیږونو د ثبت کارت لري چې دا په 2001 کې یوازې 4% و او په 2012 کې دا 11% ته ورسېدل او په 2015 کې 20% ته رسیدل. دا ول دا بیا هم ټیټ اندازه ده. زموږ همسایه ملکونه یا د منطقي هیوادونه هغه دا 90% لري یا 80% 95% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیګون کارت نه لري یا د زیګون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږیدلي ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومانو نه ثبتول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات منځ ته راوړي. د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره، د ماشومانو لپاره به مشکل دا وي چې هغوی به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي وسي یا د ماشوم حق به نه وي ورکړی او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د دې کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري دغو نه به محروم شي. لکه فردن په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آیندهو کې دا قانوني کړو چې کوم ماشوم چې کارت ثبتول ونه لري هغه ممکن د معرف د خدماتو نه محروم شي، ممکن صحیح خدماتو نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا اما پوهاوی ورته نه دا ورکړ شوی چې د زیګون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړي تر څو خلکو ته اما پوهاوی ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤله اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزي اداره ده هغه د نفوسو په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي. لکه د عام پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې د ډېر اندازه باندې څو کرته پرنټ کړي دي، تحریه کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته یې رسولې دي، جوامعو ته، ټولنو ته. همچنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو له لارې مختلف د آګاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامانو د مسجدونو له لارې نه د خلکو آګاهي لوړه کړې دي. هغوی خبر کړي دي چې د ماشومانو ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلف ادارې لکه خپل مسؤوله اداره چې د ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده ورسره نږدې ډېر همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معارف وزارت دی او د حج او اوقافو وزارت دی، همچنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهاني یا ډبلیو ایچ او دفتر دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نوره هم لوړه شي، اوسه پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیګون د کارت د توضیح پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو له کوم ستونزو یا مشکلات سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 15 کلن کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري یعنی نور شپته پر شاخه د دینه محروم دي چې دا خپل د باندې دلالت کوي چې موږ شمیر مشکلات لرو چې دا اقتصادي مسلې پر ته نه درسوالي البته د خلکو له خوانه دا پروسه قبول ده او یې تحسینای او یې کوم مشکل نه لري ځکه چې دا یو د ماشومان لپاره یو ملي پروسه ده او د ماشومان حق ورکونه ده د امکانات درکنه د سب ته نفوس مرکزی اداره خپل ټول کوشش کوي خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجا یا د پرسونل هم شنان د ارتقا ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامې ورته نیسو په مشترک ډول باندې موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقی سازی کې هم پرمختګ لرو ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی دی هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي او هغه ډیټابیس د برقی تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ د ډیټابیس سره یا د صحت سپورټ ډیټابیس سره تماس ورکړل شي تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي یا موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل همچنان امنیتي ستونزې خو په ټولو پروسو دپاره ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پردن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته نږدې موجودیت نه لري موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت پوشش زیاتېږي د سبت د تولدات پوشش به هم زیاتېږي یا پردن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو ادارې مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې د تطبیق لپاره
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی هغو ته څه ویل لرئ
بلې زموږ تقاضا غوښتنه د محترمو والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډېر اساسي او ډېر لومړنی حق هغوی ته ورکړي او خپل ماشومان چې تولد کېږي د درې میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هغه رسمي او مذهبو ملکانو ملا اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډېر حقوق ترلاسه کړي لکه د تعلیم او تربیې نه پاده یا مکتب کې شاملېدلو حق یا په صحیح خدماتو روغتیایي خدماتو لاسته راوړنه یا نور حقوقي مسایلو کې د هغوی د حفاظت او د هغوی ساتنه موږ د دې لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کړو
مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان
ډېره مننه تاسو نه هم
قدر منه دوستانو تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ده تر بیا ښه وخت
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ودونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه
به حادثه ته والی کوم شه هر څه کوي او پلار کوي هغه ولګو د خپل اولاد
که مور او پلار سیوات ونه لري کورنۍ او اولادونه یې له کوم مشکلاتو سره مخ کیږي
خپل سیوات نه لرو که موږ بچا موږ تر څو وای که دروغ وای موږ وای رښتیا وای
او به سیواد مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي
نبی علیہ السلام وای چې تاسو د زنګونه تر ګوره پورې د علم زکه وکړئ که بي سواد مور او پلار وای چې با سواد شي د سواد ته کې کورسونه موږ لرو
خو ګوریدونکو پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد کتاب مطالعه تعلیم ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي د علم زده کړه په قران کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده اندا چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي بیل شک چې نه دي برابر خو ګوریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سیوات اغیزه ځانګړې کړې ده زه سهار ګل میرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو، پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. میندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوخت وي، خو پلار بیا خپلې کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي، او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتیرۍ او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 95% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډیره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څیر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ، نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کېدونکې اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چهاراسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي داسې غږېدلی دی:
خپله سواد نه لرو، که زموږ بچه موږ ته هر څه وایي، که دروغ وایي موږ باید رښتیا وایي. خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زم بې سواده، مېرمن مې بې سواده ده، بچیان بې سواده دي، هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به سره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي، مکتب ته لیږو، نو که هغه استاذي او یا نه درس کې چې مشکلات پیدا شي نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو، نو موږ خو بې تعلیمه یو، که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو. که هغه بې ماشومان په خپل منځ کې پوهېږي، یا یار دوست یا انډیوالي کمی په کم د کلاس کې اوسره، موږ به د اوسره کې موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خود اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي. بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې را لویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړې له امینې څخه یې اورو.
زما مور او پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسته کې د ځوان پرسته کې ډېر سره مرسته کړې ده، ما لپاره ډېرې اسانتیاوې فراهم کړې دي، لکه دا چې زه په مشه حمایه کړې یم د مالي لحاظه، معنوي لحاظه. بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ باسواده وي، او کله چې زه بیا مشکل کې باندې پاتې کېدم چې سره کېدم مشکل سره، ما سره مور کومک کوو. مور پلار باسواد دي او خپل سره ډېر یو خوشحاله او ډېر مینهناک ځوان تر څنګ مخته وړي، او موږ د هغوی نه ډېر ښه دي مینې او د ښه روزلې اسکه چې دواړه باسواده دي، د علم له برکته دی.
همداراز داسې کورنۍ یو مور او پلار هم شته چې خپلې زده کړې نه وي کړې، خو د اولاد پر روزنه، پالنه او زده کړو کې ډېره پاملرنه کوي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې راضیه هغه مور ده چې دی او خاوند یې زده کړې نه دي کړې. دا چې اولادونو ته څومره رسیدګي کوي نوموړی تاثیرات هغه کېدلې ده:
قرض کمه د برور نه، د پلار نه، د دیوار نه، تر چې اولاد مې وزي او شاوي شي. زه خو بې سواد اشلم، مېړه مې خو بې سواد اش، مجبور چې اولاد مې او شاوي شي. تربیه کې کوشش کوي چې وشي وز موږ خو دغه نه اومد، اولادم خو تربیه ولري. کور کې چې راځي لاړه مکتب کې درس مې نه معلوم، تاسو چا نه چا نه دا خبره چون نه پښتنه کمه که بې سواد ایمه همونه پښتنه خو یاد لرم چې نه کوم چې تاسو چا مو کله اولاد مې چې مشکل لري نو یو دې ما کورس کې چې زی آنو ورته وایم چې اوزه یو درس وایا. زه خو درس ایشلم، پلار دې خو درس ایشت، تو خو درس منګه غو نه نشي کی او جهان نشي متیا جان نشي منګه قند دې تیو جاستو. یا و تو هم صرف کړي، یا و بوام کړي، یا و پینځم کې اویش پګان کورس کې ملګری مې اندز ما بلور ام پیسې به قرض کړی اولادان مې کورس کې ورکړي. وشي نو ما ډاکټر شي، انجینر شي، او شای غاب چې او شای وشي خپل اندې ته وشي منګه خبره لوړه ده.
کېدای شي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده، او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي. خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي. دا چې مور او پلار بې سواده او یا هم باسواده وي څنګه اولاد وروزی د کابل د مکریانو سیدون کی شیماج په یو خوانځي کې استاد ده پاړی داسې وای
مور خپل با سواد کې به سواد دولت پر روزنه کې اولاد سره به ډیر زحمت وباسي باید کوشش وکړي چې وکړي شي د خپل اولاد پاینده کې خپل وطن د حکومت کې اولاد وطن آباد کې وای څومره چې هغه نه باید زحمت وباسي مور خپل دا نه چې بیا سای به سواد او یا نه یا کزا هغه خپل خسته اولاد به تربیه شي اولاد به تحصیل شي باید کوشش کې خپل اولاد د د مور پلار دنده ده که هغه با سواد ای که بی سواد ای به خپل اولاد په خور رقم باندې وروزی چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د اړوند موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې ورو
نومه بنزین دریم مکریا نه با سواد مور غیزه دیره ده پدی خاطر سکولی سی خپل اولادونه تربیه که سم پا درسی سی که پلار خود دیر رو لید سی باید با سوادی امور اولادو تا دیر مستره ده.
نوم نصار احمد ده کابل خاروسی دین که زما پا نظر چه بی سوادی خل پدی چه بی سوادی نو مور پا کور که خدا پا کور کی خپل ما شمانو تا خروزنه ور کهی ده با سوادا چی خب بیا کپلار می هم مصروف پا باهر پا کارو بار کی او کموری هم دسی ما دیر خلکی لیدلی دی چه مور و پلار بی سواد دی لیکن زامنه دکتر آخسی ده.
نوم سیما ده مکریانچار با سواد مور پلار او بی سواد مور پلار ټول یو مور پلار دی چیر یو مور پلار عقلمند او پووسی هغه باید دی اولاد په تربیه کې کوشش وکړي.
وګورئ دا چې با سواد مور پلار په کورنۍ او ماشومانو څومره مثبت اغیز لري او هغه مور او پلار چې زده کړې نه دي کړې له کومو ستونزو سره مخ دي او په ټوله کې والدینو ته څه کول پکار دي چې تر څو اولاد ته سالمه تربیه ورکړي د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړوي.
ښاغلی استاد اول خو ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. د سواد اغیزه په کورنۍ باندې څنګه ارزوي تاسو؟
شکر باسواد انسانانو په ټولو کې سواد د انسان د ژوند د انسان د ستونزو د کمښت د انسان د په ژوند کې د ځینو مهارتونو د زده کړې یوه تر ټولو ښه طریقه یوه شوه ده. یعنې سواد او لوستل کومک کوي موږ سره چې ځینې نوي شیان ځینې تازه شیان ځینې ساده شیان زده کړو او د خپلو بچو روزنه او تربیه په ډېر ساده ډول وکړو.
ښاغلی استاد داسې کورنۍ هم شته موږ سره مرکې درلودې چې هغوی باسواده وو خو هم اولادونه هغه چې باید وروزل شي بس نه وروزل شي دلته بیا لته څه ګوري
که یو مور او پلار یوازې لوست لیک لوست د کړی او دوی پولیسي چې بچي څوک دی کومې دی واده کوم مراحل او پروسې لري بچي ماشومان او تنکی ځوانان په خپل پړاوونو کې په خپل وختونو کې له کوم مشکلات سره مخامخ کیږي. یعنی هغه مور او پلار چې کلوستیم دی اما د بچیو د روزنې لوستیان لري د بچیو د تربیه لوستیان لري هغه یوازې په لیک لوست بلد اما د بچو روزنه جدا زده کړه ده جدا او ځنګړې سواد ده چې مینه پر نیز ده کی
به موږ داس کورنۍ هم لرو او داس کورنۍ سره هم مرکه کړي چې هغه مور پلار نه لوستي وي خو اولاد د تربیه له هازه ګوري او کده سواد له هازه ګوري یعنی ډیر خوي دلته به تاسو له څګور
د دې معلومیږي چې د ماشوم روزل یو هنر یو مهارت د اولادونو روزل یو مهارت ده او دغه هنر سره لدې چې مور لوست نه ده خو دا هنر نه زده کړي دي دغه موارد کسب کړي دي ځینې مینه دي چې داس ده کی ځینې مینه دي نور مایندو ته ګوري مثلا هی مایندو ګوري چې خپل ماشومان څنګه روزي یو لوست مور ګوري چې ته چته پیدا کی یو باسواد مور چې خپل بچی څنګه روزي دوم راځي خپل بچی ما غسی روزي دا روزل د بچو مهارت غواړي او په دغه هنر او مهارت باندې دغه نالوست مایند بلدی دي ځان په بلد کړی ده او ما غسی روزي یل خپل ځان تجربه ورته حاصل سوي دي مور نه زده کړی دي خپل مور څنګه روزل مشه خوري بل بچی څنګه روزل هغه ته کتلې دي خپل هنر زده کړی مثلا کی سیدا او وس خمور ده لوست نه ده اما خمور ده.
خپل استاد بیا داسې مایند هم شته مخکې هم یادونه موږ کړ چې هغه لوستیم دی او چې دولت پر روزل باندې نه پویږي اوس باید څه وشي چې دوی اولاد خبروسی
په افغانستان کې دود ده نجونې چې کله کوزده وکړي په دې فکر کې چې څنګه آرایش وکړي څنګه کالي واغوندي په کوم هوټل باندې فکر وکړي او دا مسایل هلکان چې کوزده وکړي بیچارهګان په دې باندې هڅه کوي څنګه پیسې پیدا کړي او د واده پیسې لا راټول کړي او زموږ پیشنهاد دا ده چې دغه جلۍ او دغه هلک چې کوزده یې کړې ده اتومات د لاړ سي په دې اړه د کتابونو ولټي چې څنګه ښه میړه او ښځه ښه ښځه سو. اوتومات د لاړ سي د اقل د ماشومانو د روزلو په اړه د یو کتاب ولولي، یو دوه درې مقالې خو دې ولولي. د ماشومانو د روزلو لوی ماموریت پیلو، د ښځې او د میړه غټ ژوند پیلو، اما یو مقاله نه لولو. زما پیشنهاد دا ده چې هر کله چې موږ کوزده کوو، د کوزدې پړاو د مطالعې پړاو، یعنې کوزدې په لړ کې موږ مطالعه وکړو. هغه مور او پلار چې لوستې نه دي، اما اوس له نیکمرغه ډېرې ښې خپرونې شته په راډیوګانو کې، په تلویزیونونو کې، په یوټیوب کې ډېر ښه مواد شته، ډېر ګویا کتابونه شته، غږیز کتابونه شته چې دوی کولی شي لغونه استفاده وکړي او په کار یې واچوي. هغه خویندې وروڼه چې هغه میندې چې نالوستې دي او په کلیو بانډو کې اوسي، هغوی هم کولی شي له هغو میندو او پلارونو نه کومک وغواړي، تجربه یې حاصله کړي چې هغوی د هغوی بچان ښه روزل شوي. ژوندي اوسه.
څرنګه چې دا ویل شوي له زانګونه تر ګوره علم زده کړئ، نو راځئ چې لوی واړه ځان د علم په ګاڼه سنبال کړو، تر څو خپلې کورنۍ، ټولنې او اولاد ته مفید تمام شو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.